السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي، سهار مو په خیر. په کابل کې د سهار 9 بجې شوې، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدي. د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شیبې پایل شو چې د مخام تر 9 بجو دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1499 مریز کال د غویا څور 29مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مایله 13 سره برابر ده. زه اکرام الله اکرامي مود او عبدالله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل نیم ساعته پښتو خبري مجله وړاندې کوم. او ری چې 13 ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله ترمنز د سیاسي هوکړه لاسلیک شو چې لمخي خغل عبدالله د ملي مصالحي شورا رئیس ټاکل شوی، او دغه شان به د ټیم غړو ته په کابینه کې وانډ ورکول کیږي. دا خبري مجله مو تر ډیره همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. لبیلا بیل وړخونه ورته کتنه کوو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد وایي عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخ ته یوسي او په کار د چي وسنه حکومتي ملاتړ ترې وکړي. په غزنی کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبل اړولې ده، او ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دي منلي چې د افغان پناه غوښتونکو او کارګرو د وژنې او زورونې د پیښې په تړه ورسپارل شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخ ته یوسي او په کار د چې اوسنۍ حکومت هم ملاتړ ترې وکړي. هغه دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله له رسېدو هرکلی کوي، او دای وخت دی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ ښودلی چې هیواد به د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بالاخره جګړه پای ومومي. پرون په ارګ ماڼۍ کې دوه سیاسی سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله یو سیاسی تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوی علي شورا مشر وټاکل شو، او د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. په غزنی ښار کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. دغه موټر بم چاودنه د کابل کندهار په لوی لار په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ تصویر مده ملي امنیت د 1400 ځانګړو ځواکونو پر قتی باندې شوې ده. د غزنی د ملکی شفخاني رئیس ډاکټر باز محمد همت په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې د چاودنې لزایا تر ادې دمه د دوی روغتون ته وتنه مړی او دغه شان 25 ټپیان ورول شوی دی.
دا ټول نظامیان دي؟
ټول نظامیان
دي. دا ستاسو روغتون تر ورول شوی دی؟
د سیمې امنیتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه شان دا هم له معلومه نه ده چې دا پیښه د کومې ډلې له لوري نه رامنځته شوې ده. په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې بشپړ جزئیات درته واورو. ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دي منلي چې د افغان پناه غوښتونکو او کارګرو د وژنې او زورورې د پیښې په تړه ورسپارل شوی. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد 13 ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وکړه.
د چیرونو په بهیر کې افغان کمیسارانو اسناد، شواهد او مدارک خپل ایرانی سیالانو ته وړاندې کړل، خو متاسفانه د هغوی د تایید وړ ونه ګرځېدل. افغان حکومت به دا څېړنې د عدالت د تامین او په دې موخه چې د داسې حوادثو د تکرار مخه آینده کې ونیسي په ټول قوت سره ترسره کړي.
ګران هیواد ویلي چې ایران غواړي له ډیپلوماټیکو لارو دا قضیه تعقیب کړي. افغان چارواکي وایي ایرانی پوله ساتو ځواکونو د غوی په 14مه یعنی څه باندې 2 اونۍ وړاندې وسلوي افغان پناه غوښتونکي په وهلو د ټوپک په زور د سین له لارې بیرته افغانستان ته د وختو لپاره اړ کړیو. له دې ډلې 12 وژل شوي، 12 لا درک دي او 12 نور ژغورل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په پرونی پیغام کې وویل چې افغان حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یو نمره ځمکه او یو لک افغانۍ کړي، او همې له جوبلو کسانو سره 500,000 افغانۍ مرسته کړي او کاري موقع ورته برابر کړي ده. ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکوه. د هم سو بهرني خبرونه، امریکا متحده ایالاتونه روسي ته د تنفس 200 مصنوعي دزګاوي یا وینټیلیټرز ورکوي. امریکا ورسره هغه د مرستې ژمنه وکړه چې په روسیا کې په کورونا وایرس تخته خلکو شمیر بي خجات شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګاله خپل روسي سیال ولادیمیر میر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دزګاو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دزګاوي په کورونا وایرس هغه اخته ناروغانو ته لګول کیږي چې وضعیت یې خرابوي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو واس نه لري. د تنفس د مصنوعي دزګاوي په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکټران له مجبوري د دزګاوي له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیا کې په کورونا وایرس اخته خلکو شمیر 2,02,000 ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 20 او کسان مړه شوي دي. روسیا تر امریکا وروسته په کورونا وایرس داخته خلکو دویم لوړ شمیر لري، خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې دي. او د ایران پارلمان له اسرایلی لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لري کړ. یک شنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون رئیس مشتبه زنور وویل چې د سیالیو د بندیز لري کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړي او دوی هم ومنله. مخکې له دې ایران خپل لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرایلی لوبغاړو سره په سیالیو کې مخشي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي. روس تیوار د ایران جودو فدراسیون په دې خاطر چې لوبغاړو اسرایلی لوبغاړو سره سیالي و نه کړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا لراتونکو لوبو پاتې شول او غړي توبې تعلق شو. خبرونه پای. خبرونه مولا زادي رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مسایل او موضوعات لرو. لکه وړاندې مو چې اول درنو ریدونکو روانه خبرونه مو تر ډیره د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنز سیاسي هوکړه ته ځانګړې شوې ده. 13 ورځ دغه هوکړه په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس پوخانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز لاسلیک شو. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل
د افغانستان د ملي مصالحې د عادي شورا رئیس محترم ډاکټر سیف عبدالله څخه مننه کوم. د هیواد ملي ګټو ته خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل.
په همدې اړه د خیبر پښتونخوا یو سیاستوال افراسیاب خټک سره هم غږیږو.
او دا ښه پرمختګ دی، مثبت پرمختګ دی. افغانستان کې دیموکراسي ابتدایي مرحله کې ده، جنجال منه ده او پیچیدګانې به پکې پیدا کیږي، بغرنجې مرحله به راځي.
خدا چې د مصالحې علي شورا مشري ته د عبدالله ټاکل په څه معنا دی او د سولې په بهیر به کوم خواته بوزي په دغه هم راپور لرو.
ډاکټر عبدالله هم موږ چې لیدلې ده په 1350 کلونو کې سولې ته متحد سره پاتې شوی. که تاسو یو مثال د تاسو صدر کم چیز اسلامي سره چې کله سولې تړون کې د نو پاغه برخه کې د سړي خورا ډیره همکاري کوله.
په دې اړه به د کابل د یوشمیر خاریانو نظرونه هم اورو. نړیوال ورځپاڼې او کابل چاپ ورځپاڼې هم همدې مسایلو ته ځانګړې شوې را سره پاتې شو. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. امریکا متحده ایالاتونو تر نړیوالو معتبر سازمانونو او سیمهیزو هیوادونو د افغانستان سیاسي توافق ستایلی او ویلي خول چې په مټ به بین الافغاني خبرې پایل او حکومت ولي غختل شي. پرون په ارګ باندې کې دوو سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پوخانی جرایی رئیس عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوی علي شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکنیس ټیم ملګرو ته به هم په کابینه کې ګډون ورکړ. شی په دې اړه بشپړ تفصیل د سفی الله سنیزی په دې راستولې راپور کې.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي تړون له لاسلیک په نړیواله کچه تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو چې سیاسي تړون ته د نه رسیدو لپاره آن له افغانستان سره د $1 میلیارد مرستو د کمولو ګواښ کړی و، وروسته یې تحول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د تړون تر لاسلیک 2 ساعته وروسته یک شنبه په خپل ټوټر ولیکل چې خوشحاله دی چې اشرف غنی او عبدالله د ټول شموله حکومت په اړه موافقې ته ورسېدل. پومپیو وروسته عبدالله او اشرفانی ته ټلیفون هم کړی او له تړون د هرکلی تر څنګ یادونه کړې چې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په سر په تلف شوي وخت متاسف دی. هغه ویلي امریکا ته اوس هم له سیاسي لارې د کړکیچ هوارۍ لومړیتوب لري او دواړه افغان مشران باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل په ملاتړ اقدام وکړي. پومپیو وروسته له هغه چې د مارچ په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د جوړجاړي په هڅو کې پاتې راغی اعلان وکړ چې متحده ایالتونه له افغانستان سره سمدستي خپل 1 میلیارد ډالر مرستې د روان 2000 کال په مخه بندوي. پومپیو دا ګواښ هم وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي مشران هوکړې ته ونه رسیږي ممکن امریکا په 2021 کال کې هم دغه مرستې بندې کړي. په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د 1990 کال د دلوي په 9 د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. عبدالله عبدالله په هماغه ورځ دغه نتیجه رد کړه او وی ویل چې په خپله ټول شموله حکومت تشکیلوي. هماغسې وشول ځکه په کومه ورځ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کړل ورسره جوخت په سپیدار ماڼۍ کې عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په امریکا سربیره ناټو ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنې هم په دې ټینګار درلود چې افغان مشران دې سره جوړ شي او داسې یو حکومت د رامنځته کړي چې وکولی شي د دغه هیواد د سولې او سیاسي راتلونکي تضمین وکړي. بالاخره له شاوخوا 3 میاشتو پرله پسې مذاکراتو، نړیوالو فشارونو او موجوده ننګونو وروسته اشرف غنی او عبدالله عبدالله د پرون جوړجاړي ته ورسېدل. د دغه تړون په اساس عبدالله عبدالله د نوې تاسیس شوې ملي مصالحې عالي شورا مشر دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټولې اړوند چارې رهبری کوي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره به د نړیوالو مرستو جلب او د دې پروسې د کامیابۍ لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع د غونډولو مسؤلیت ور په غاړه دی. په دې سربیره د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته په کابینه کې سهم ورکول کیږي او هم یې سیاسي متحد جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه منظور شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه تړون تر لاسلیک وروسته پرون خوښي وښوده چې دی او عبدالله عبدالله د بهرنیو له منځګړیتوب پرته سیاسي توافق ته ورسېدل.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. در افغانستان دی ملی مصالحه دی عالی شورا رئیس محترم دکتر سپ عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویل چې دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي او حکومت ولی بخه کړي.
امیدوار سم کې د دې فرصت کې آمده
هیله من یم په دې فرصت کې چې رامنځته شوی تیرو تجربو ته په پام او ښې راتلونکي ته په کتو د دې هوکړه لیږ د عملي کېدو لپاره هڅې وکړو او دا د افغانستان د خلکو په خیر دی او د افغانستان د خلکو ملاتړ له هر نظام نه مهمه دی او هیله من یو چې دا هوکړه لیږ سولې ته د رسېدو لپاره موږ نږدې کړي
توافق مره نزدیکتر بسازه.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي رقابت مخینه لري. دوی یو وار په 2014 کال کې میاشتو کړکیچ وروسته د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ او دا د تر شاوخوا 3 میاشتو لانجو وروسته تازه یو بل نوی سیاسي تړون وکړ. د دوی له تازه تړونه په امریکا سربیره ملګرو ملتونو، ناټو سازمان او د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي د دغه تړون په مټ به غنی او عبدالله خپل سیاسي مخالفتونه هوار او د موجوده ننګونو د له منځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. د ملګرو ملتونو استازولۍ هیله ښوولي چې د همکارۍ روحیه دوام وکړي او افغان مشران وکولی شي د بین الافغاني خبرو د پیل په لور ګام پورته کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي له دې چې افغان سیاسي مشرانو خپل مخالفتونه یو خوا پرېښودل او ټول شموله حکومت جوړوي د هرکلی کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اوربند په تأمین ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم او په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هند چې په سیمه کې د افغانستان یو نږدې ملګری او مرستندوی دی په کابل کې له پرونی سیاسي توافق هرکلی کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله ښوولي چې په افغانستان کې دا سیاسي تړون او د ملي مصالحې د عالي شورا په تاسیس سره یوې دایمي سولې ته د رسېدو او د ثبات د راوستلو په هدف هڅې نوي شي. خو تر ټولو مهمه د افغانستان د جګړې او ښایي هم سولې اصلي لوری طالبان د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي توافق په اړه څه وایي. د طالبانو ډله د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه د افغانستان د لانجې حل نه بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره اضافه کړه.
په کابل کې چې څه وسول دا مخکې هم تکرار شوی خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې تاړتیا لري او دا هغه وخت ممکن ده چې د دوه توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوها کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس افغانستان د طالبانو 15000 بندیان خوشی کوي او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان آزادوي. په دې سربېره دا ډله له ترګرو سره د اړیکو پرې کولو ترجمنه خودل شوی او همي ویلي چې تاوتریخواله به کموي. په عمل کې که څه هم د بندیانو د خلاصون پروسه یو څه مخته تللی خو د بین الافغانی خبرو پیل د ترګریزو بریدونو د بندیدو او د تاوتریخواله د کمښت هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
زموږ غږ آزادی رادیو نو درنو اوریدونکو و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون باندې د نړۍ معتبر سازمانونو او سیمهیزو هیوادونو د افغانستان د سیاسي توافق ساینه کړی دا او هیله خودلې چې په مټ به بین الافغانی خبرې پایل او حکومت ولی غختل شي. لکه وړاندې مو چې ووریدل دروان خبرونه مو تر ډیره همدې مسلې ته ځنګړې شوې. 13 ورځ په ار کې ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنس سیاسي تړون لاسلیک شو. دغه تړون مخې به عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوې تاسیس شوی علي شورا مشر وټاکل شو. دغه ټاکنیز ټیم ملګرو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا یو سیاسي سیرا او مخکخ سیاستوال افراسیاب خټک وایي په افغانستان کې په وروستي سیاسي تړون سره طالبانو نورو کړیو ته هیڅ پلمه پاتې نه شو چې په خبرو کې برخه وانخلي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د غمشر او غړي او پخواني سناتور د خبره لازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. خغري خټک سره سیف الله سنگزي مرکه کړي او لومړی د اشرف غنی او عبدالله ترمن د روسي سیاسي جوړجاړي په اړه د هغه دریس پوښتل دي.
منګا چې کوم مفاهمت نن افغانستان کې شوه دی کابل کې امضا شو د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ مونږ د دې هرکلای کوو او دا خه پرمختګ دی مثبت پرمختګ دی. افغانستان کې دیموکراسي ابتدایي مرحله کې ده جنجال منه ده او پیچیدګیانې به پکې پیدا کیږي بغرنجي مرحله به راځي او بیا به مصالحت ته ضرورت وي. دیموکراسي بغیر د کمپرومایز نه مصالحت نه مخکې نشي تللی او دا تکامل یو پروسه ده. دا دیموکراسي څه واقع نه ده، دا پروسه نوم دی او د پرمختللي هیوادونو کې هم چې نن ډېره ډیموکراسي ده دلته هم پخوا دغسې مرحلونه تېره شوې ده. نو په هر حال دا خبره ډېره خوشحالۍ خبره چې د عید منځ کې خپل منځ کې سره خبره جوړه کړه. اوس خو دې خبرې لپاره طالبانو سره هېڅ بانه پاتې نه شوه چې هغوی دې نه وروستو خبرو اترو ته حاضر نه شي. د خبرو اترو نیټه زه ولټاکل شي او غیر نیټې سره هغې نه مخکې بلکې په کار داده چې اور بند وشي، ډزې بند کړی شي. یعنی امن خو په جنگ کې امن او جنگ یو ځای خو نه شي چلی دی که نه. نو شیشا دې د پر مبارزې کړې وي هغې به هم ټول زما په یقین دی چې په دې خبره خوشحاله وي، ځکه چې دا لانجه چې وه دا یو قسم ته دې نه مشکل جوړېدو یو انکتاب و یو محاذرایي وه.
له طالبانو سره موږ تازه خبرې وکړې، هغوی وویل چې دا ګټه نه ورکوي. پخوا هم دغسې جوړښتونه رامنځته شوي دي. دوی ټینګار په دې کوي چې باید د دوهې توافقنامه سم تطبیق شي.
طالبان خو روغ وي که نه داسې خبرې به څنګه کوي؟ څه شي تطبیق کړي؟ افغانستان حکومت خو په دې هغه کې شریک نه و. په دې دوهې معاهده کې خو هغه نه و. معاهده خو امریکا او طالبانو منځ کې شوې ده. اوس طالبان باید بدی حکومت سره کینی او دا خبرې هم ډېرې ناوړه خبرې دي چې دوی وایي چې دا د کابل اداره او افغان کې اداره. کابل د افغانستان مرکز دی، تاریخي مرکز دی او د سونو کالو نه دې ته داسې نوم اغېستل په سمانه ده. او بیا هغه خلک چې خصوصا چې خپله هیواد نه بهر ناست دي، نو خبر ده چې هغوی ته خبر ده چې خبرې وکړي په ځای چې د پیغورونه او یو بل ته ګوتې نیسي او دا وایي چې تطبیق کوي. معاهده خو اول هغې سره وکړي چې تطبیق شي که نه. بیا که هغې نه تطبیق کوله بیا موږ هغې ګرم کړو چې فرض کړه هغوی سره معاهده وشو او هغوی تطبیقوي نه.
پاکستان تل ویلي دي چې موږ به د افغانستان دغسې یو افغانستان غواړو. ظاهرا دوی ویلي دي چې ټول پکې متحد وي او سوله تامین شي. خو څه فکر کوئ اوسني تحول لپاره به د پاکستان دریځ څه وي په رښتیا او په حقیقت کې؟ البته
کوم خلک چې بیا دلته پاکستان کې هم ډیموکراسي نه غواړي، پاکستان کې هم اساسي قانون نه مني او هغوی همیشه افغانستان په هکله دوه ګونه سیاست کړی، دوه مخې سیاست کړی دی. ویلي خو دا دی چې افغانستان کې حکومت دی او دوی سفیر هم ورلېږلی دی او هغه یې په رسمیت پېژندلی دی، مګر دلته یو بل حکومت تل افغانستان دپاره کینولی دی، دلته ناست پاتې دی. نو دوی خو به الله امتحان راشي چې دوی کله افغانستان یو موازي حکومت دلته کې نه کینی او کابل کې چې کوم حکومت جوړ دی جوړ شوی دی یا جوړیږي چې هغه افغانان منی چې دی هغه ومني. اصل خبره دا ده نو دا دا لا معلومه شوی نه ده ځکه چې دا عمل کې به پته لګي. خپله ځکه نه وایي چې خپله خو همیشه دی ویلې چې مونږ داسې کوو مګر عمل بیا بل رنګه کړی.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر او غړی او د غشان د پاکستان پخوانی سناتور افراسیاب خټکو چې په افغانستان کې په وروستي سیاسي جوړجاړي باندې زموږ همکار سیف الله ستانکزي سره خبرې کولې. خو په دغه سیاسي هوکړه کې چې تیر ورځ لاسلیک شو عبدالله عبدالله د مصالحې د شورا مشر ټاکل شوی دی. د مصالحې په دغه هوکړه کې راغلی دی چې د مصالحې شورا پریکړې به الزامي بڼه ولري. دا چې د مصالحې علي شورا مشرۍ ته د عبدالله عبدالله ټاکل په څه معنی او د سولې بهیر به کوم خواته بوزي په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته پام وکړي.
افغان حکومت داسې مهال د افغانستان د مصالحې ملي عالی شورا رامنځته او مشري عبدالله عبدالله ته ورکړه چې په وروستیو څو ورځو کې د سولې بهیر د حکومت او طالبانو جګړهییزو دریځونو پیکه کړی دی. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د شوې هوکړې په یوه برخه کې راغلي چې ښاغلی عبدالله به د سولې بهیر او د سولې په اړه د هر ډول غونډو مشري کوي او د ادارې او د سولې وزارت کې به د ګمارنو واک ورسره وي. هوکړه کې راغلي د مصالحې شورا پریکړه به د اکثریت رایو پر بنسټ وي خو ټینګار شوی چې دا پریکړه به وروستۍ او الزامي بڼه به ولري. افغانستان کې د سولې اړوند چارو یو شمېر کتونکي وایي عبدالله له طالبانو سره د جګړې سابقه نه لري او وبه کولای شي چې د غډاله د سولې خبرو ته راماته کړي. مشتاق رحیم چې د سولې په چارو کې څېړنه کوي وایي کچېرې له هوکړې سره سم د سولې ټول واک ښاغلي عبدالله ته ورکول شي د سولې بهیر به نوی رنګ واخلي.
ډاکټر عبدالله هم موږ چې لیدلی دی په تیرو پنځو شپږو کلونو کې سولې ته متحده سړی پاتې شوی. که تاسو یو مثال زه تاسو ته درکړم چې حزب اسلامي سره چې کله سولې تړون کېده نو په هغه برخه کې دې سړي خورا ډېره همکاري کوله. همداراز وروسته هم د خپل کمپاین په لړ کې د کمپاین نه وروسته د سیاسي شخړو پر مهال هم د ټینګار دا و چې سولې ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، سولې باندې باید تمرکز وکړو. نو د دې سړي نیت ته په کتو، تیر ټریک ریکارډ ته په کتو، یو ستر سیاسي شخصیت پاتې شوی دی. تیر درې دورې ولسمشري ټاکنو کې مخکخ دویم مخکخ کاندید پاتې شوی دی. نو په دې معنی چې یو ستر سیاسي شخصیت دی او د دې ډول غټ سیاسي شخصیت د سولې بهیر به شریک کول دا د سولې بهیر ته د اهمیت قایلېدو یو ننداره ده چې حکومت وړاندې کوي چې دا هم د سولې بهیر سره ګټه کوي.
ښاغلی عبدالله د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال هم ویلي وو چې که سوله راځي نو ټاکنې دې نه ترسره کیږي. نوموړي د اجرایه ریاست پر مهال هم د سولې پر بهیر ټینګار کاوه او په وار وار د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو خبره کړې. د سولې چارو یو بل مخکخ کتونکی چې مسکو کې د طالبانو له پلاوي سره هم کتلی د سولې شورا په خوانی مرستیال حاجی دین محمد دی. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که حکومت د طالب بندیانو د ازادېدو واک هم ښاغلي عبدالله ته ورکړي په خبره یې د سولې بهیر نوی رنګ اخیستلی شي.
دغه برخه چې تر اوسه پورې یعنی لکه د سولې شورا معلقه وه او دغه د سولې خبرې بیخي ولاړې وي په ټپه، نو اوس یو مرجع داسې مرجع چې هغه دې ته ژمنه وي دا منځته راغله. نو زه یقین لرم چې دغه بهیر به لږ چټک کی. خو مخکې ما وویل چې دا د بندیانو موضوع چې تر اوسه پورې هغه 15,000 بندیان نه دي خوش سوي او طالبان وایي چې دا خوشي نسی مون خبر نه شروع کوو. نو دا دې سره چې دا د بندیانو خبر هم چټک شي نو زه یقین لرم چې فایده به ولري.
افغان حکومت له تیرو دریو میاشتو راهیسې تر ډیره په خپل منځي اختلافاتو بوخت وو. دا اختلافات داسې مهال رامنځته شول چې امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. نیوکې دا دی چې همدې اختلافاتو د سولې بهیر مخه هم ډپ کړې وه او بین الافغاني خبرې هم ځنډولې وې. د سیاسي ناندریو له هواري سره پر سولې تمرکز او د دې بهیر بریا ته هیلې پیدا کیږي خو هغه به تر ډیره د افغانستان د حکومت او طالبانو په نیت او عمل پورې تړلې وي. هغو لورو چې وروستیو څو ورځو کې یې یو د بل په وړاندې د جګړې ډګرونه تاوده کړي دي.
لازادی رادیو نه سهارنی خبری مجله او ری کابل چاپ رسپانو تر ډیره د غنی عبد الله ترمنز سیاسي هوکړه باندې لیکنی او تفسیر خبري کړي. دغه رسپانو ته نجی صاحب یې کتنه کړي.
ویسا خپل وکی رسپانې خپل اثر مقاله داسې پیل کړي: د غنی او عبد الله ترمنز د سیاسي هوکړې لاسلیک سره لا هم سو اساسي ستونزې پر ځای پاتې دي. لومړی دا چې د غنی او عبدالله په هوکړه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې هم تایید شوي او هم رد شوي، یعنی په دې معنی چې په صراحت د هغو د پایلو په باب څه نه دي ویل شوي چې د دې هوکړې په اساس د حکومت پر چوکاټ د عبدالله ورشریکېدل په دې معنی دي چې غنی د ولسمشر په توګه منلی او د انتخاباتو پایله مشروعیت لري. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که د توافق له مخې له خپل انتخاباتي ټیکټ پرته چې ولسمشر غنی خپل سیاسي سیال ته د دوهم مقام پروتوکول مني، دا په خپله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د نه منلو په معنا دی. او د عبدالله لوری به د پخوا په څیر د لانجو پر مهال دا استدلال خامخا کوي چې د اشرف غنی حکومت د یو سیاسي تفاهم زیږنده دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي تر دې وروسته که اشرف غنی د قانوني ولسمشر په توګه د سولې مخالفت کوي، دا طبیعي ده چې عبدالله به د سولې په پروسه کې د غنی پر خلاف ډیر فعال شي، او که د بهرنیانو ملاتړ ورسره وي بیا به د تیر دوه سره حکومت وضعیت تکرار شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته بیا د لوبې ډګر بشپړ بهرنیانو ته پاتې کیږي چې په خپلو کې د وړکیو امتیازاتو پر سر سره لاس او ګریوان کړي، او نور ولس به د طالب داعش او حکومت او بهرنیانو د جګړو پور کې سوځي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د چارو سمول او تلپاتې سولې لپاره سیاسي هوکړه. وړاندې راغلي دا سیاسي هوکړه له څه باندې دوه میاشتې جنجال وروسته د سیاسینو او جهادي مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا ټینګار سره ترسره شوې ده. دغه دولتي ورسپانې لیکلي که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غني څخه د هیڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانوني ستونزې لري مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده، ځکه هیواد په سخت حالت کې دی او د خمنې کړۍ د امنیتي او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسي کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. په سرمقاله کې راغلي د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالحې شورا رامنځته شوې ده. که څه هم دا په اساسي قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسله ډیره مهمه ده، او په وینا یې د اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد وای عبدالله عبدالله باید په چټکی خپل کار مخته یوسي او په کار د چ اوسنۍ حکومت یې ملاتړ وکړي. نن سهار په غزنی کې موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوب لاړولې. د غزنی ملکی شفخانی رئیس ویلی دی چې په دغه چاودنه کې وتنه وجل شوی 15 ټپیان دي. پیخه د کابل کندهار پر لوی لارې د بلیام نه د 300 ځانګړو ځواکونو پر قتی باندې شوې ده. او ایران د افغانستان له خوا هغه شواهد او اسناد نه دي منلي چې د افغان پناه غوښتونکو او کارګرو د وژنې او ونه د پیخي په تړه ورسپارل شوی وو. اوس هم نړیوالو ورسپانو ته کتنل لرو چې د افغانستان په اړه خبره کړي.
ګنو لویدیزو رسنیو او ورسپانو د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنز د سیاسي جوړجاړي په اړه لیکنې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ دا موافقه د شاغل یو غنی او عبدالله ترمنز واکويش بللې ده. د ډیرو لویدیځو خبرونو په باور دا موافقه په داسې وخت کې شوې چې افغانستان له یو ډېر سختو ستونزو سره مخامخ دی. له یوې خوا کورونا وایرس خپریږي، له بلې خوا په بیرحمانه حملو کې افغانان وشل کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د سیاسي موافقې په نتیجه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالې د رتبې په ورکولو تبصره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سردی کېده د افغانستان د واک پر سر معامله هغه چاته لوړ پوځي مقام ورکوي چې د خپل سیالانو پر شکنجه تورن دی. ورسپانې د ورسپشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز د واک ویش یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې معامله کې لانجمنه مسأله دا ده چې پخوانی مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ته د هیواد د وسلوالو ځواکونو مارشالي او په حکومت کې لوړه دنده ورکول کیږي. ګارډین وایي دا جوړ جاړی پر افغان سیاستوالو د امریکا له سخت فشار وروسته شوی دی څو نوی حکومت جوړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له لوري د سیاسي اختلافاتو د نه هوارولو له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمیدا یادونه هم کړې ده. نیویارک ټایمز ورسپانې ته هم د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په موافقه کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکړه د بحث وړ ښکاره شوې ده. دی بیا ترانس په دې لیکنه کې چې د موافقه د لاستیک په دوشل کې خبره کړي، دا موافقه په دې خاطر مهمه بللې چې د ورسپانې پر اساس له طالبانو سره د حکومت مخامخ خبرو ته لار هواروي. خو پخوانی مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ته د مشعل رتبه ورکړي.
پام دې سره د نیم ساعت پښتو خبری مجله پای ته رسیږي.